په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او مرکې او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو لیکنې درورو خبرونه له انیسې اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر اعظم وایي تمه ده چې د خلیجی هوادونو ترمنځ به کړکېچ زر ختم شي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر وایي په تیرو 4 کالونو کې 4.5 سوه پرایمري سکولونه جوړ کړي دي او ایران وایي د ایټمی تړون په اړه د امریکا اشاره ښې نه ښکاري. د خبرونو تفصیل. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هیله خودلی چې د خلیجی ریاستونو ترمنځ کړکېچ به ډیر زر ختم شي. د وزیر اعظم هاوس لخوا نن جاری شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د سعودي عرب په جدې ښار کې له باچا سلمان عبدالعزیز سره ولیدل او په خلیجی هیوادونو کې د راپورته شوو حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. باچا سلمان بن عبدالعزیز د وزیر اعظم نواز شریف د سفر مننه وکړه او له پاکستان سره په خپلې همکارۍ ټینګار وکړ. وزیر اعظم نواز شریف سره په دې ورځنۍ دوره کې د پوځ مشر جنرال جاوید باجوا او د وزیر اعظم بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیزم شامل وو. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو د منتخب استازو نوی مشر ناصر خان اپریدی وایي د قبایلي سیمو په خبر پختونخوا کې په سمه توګه د شاملولو په حق کې دي. د باړې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان اپریدی پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل د قبایلو د پرمختیا لپاره به پوره هڅې کوي. نوموړي زیاته کړه چې د 2013 او 2014 کال په بودیجه کې د فاټه لپاره بیل شوي 40 ارب روپۍ پوره نه دي او د دې بودیجې په زیاتولو به له وزیر اعظم او نورو چارواکو سره خبرې وکړي.
دا ټول ناوړانی خبره آی ڈی پیز واپس کېدل نو ان شاء الله دا پارٹی دا پارا پی این ایف سی وارڈ کې فنڈ وکړ او د ایجوکیشن په حوالہ ډیر زیات مسایل دي نو ان شاء الله دا دی بحالی زما حوالانی ترجیحات قبایلی پټا علاقہ ډیر سفر شوې ده د پسر باندې حکومت پاند اخلي نو پکار دي چې دلا زیات نه زیات د بجټ کې حصہ کې خولای شي.
په قبایلي سیمو کې د تیرې ډېرې مودې راهیسې خلک د بیا ودانۍ او نورو پرمختیايي کارونو غوښتنه کوي خو حکومتي چارواکي وایي چې دغلته یو شمېر پرمختیايي پروژې پیل کړي دي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي صوبایي حکومت په تیرو 4 کالونو کې 4.5 سوه پرایمري سکولونه جوړ کړي دي او د سرکاري سکولونو بنیادي اسانتیاو په برخه کې شاوخوا 21 ارب روپۍ خرچ کړي دي. عاطف خان پرون له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل په صوبه کې په تیرو 4 کالونو کې 40 زره استادان برتي شوي دي او 45 زره به نور برتي کیږي.
په ان ټی ایس باندې ټرانسپیرنت سیستم باندې 15,000 ان شاء الله تعالی دی کال کې نور ببرتی کیږي دا دی جولای نانورډز. او د دې نه علاوه د ټیچر ټریننګ یو پورا سټراکچر ټیچر ټریننګ پروګرام شروع شوی دی چې هغه 83,000 ټیچران به زموږ ټرین کیږي په مختلف سبجیکټس کې د برټش کونسل په تعاون سره 56 کروڑ روپۍ بلیږي.
عاطف خان زیاته کړه د تحریک انصاف په مشرۍ د حکومت پر مهال څه د پاسه 1.5 لک ماشومان د شخصي سکولونو څخه سرکاري سکولونو کې داخل شوي دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي په ټول ټاکنو کې د درغلیو مخنیوي لپاره به د هیواد په 30 پولینګ مرکزونو کې شاوخوا 80 زره سی سی ټی کیمرې لګوي. د انتخاباتي کمیشن ویاند هارون شینواری پرون مشال ریډیو ته وویل د کیمرو لګولو سره به په انتخاباتو کې د درغلیو د تورونو په اړه په ثبوتونو ترلاسه کېدو کې مرسته وشي. د 2013 کال په انتخاباتو کې بېلابېلو ګوندونو د رایه چونو په مرکزونو کې د درغلیو تورونه پوري کړي وو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د جګړو له وجې د روان کال له پیله تر اوسه د 1,05,000 څخه زیات افغانان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د رابطې دفتر پرون وویل د دوی د معلوماتو پر اساس یوازې په دې وروستیو 2 هفتو کې 20,000 افغانان بې ځای شوي دي. د دغه دفتر په وینا په افغانستان کې تر ټولو زیات شمال او شمال ختیځ سیمې زیانمن شوي دي چې پکې 45% خلک بې ځای شوي دي. دغسې د افغانستان په جنوب کې 8%، په مغرب کې 9%، په ختیځ او مرکز کې 12% بې ځای شوي دي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. ځینو امریکایي سینیټرانو تیر ورځ ناوخته دغه قانون سازۍ په اړه د صلاح کېدو اعلان کړی دی چې له مخې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور پر روسیې نوي بندیزونه عملي کیږي. د بهرنیو اړیکو په برخه کې د ډیموکراتیک او ریپبلیکن ګوندونو غړي او د بانکونو کمیټیانې پر اغو ترامی مسله شوي دي چې پر روسیې د شام حکومت ته وسلې ورکولو او هلته د بشري حقونو سرغړونو له وجې هم نوي بندیزونه عملي کیږي. ویل کیږي چې دغه ترامیم به د ایران زندبل شوو بندیزونو سره یو ځای ورکړل شي. تمه ده چې د ایران د بندیزونو سربیره په دې ترامیمو په روانه اونۍ کې رای واچول شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د ایران او د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د اټمي معاهدې په اړه د امریکا لخوا ورکړل شوې اشارې ډېرې ښې نه ښکاري، خو امریکا به په اخره کې پر دې معاهدې ودرېږي ځکه چې دا یې په ګټه ده. جواد ظریف پرون د ناروې په اوسلو ښار کې د دا هیواد له بهرنیو چارو وزیر سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل له بده مرغه په واشنګټن کې د نوې انتظامي رویه داسې ده چې ډېری هیلې ترې نشي کېدلی. نوموړي زیاته کړه چې د ده په فکر د امریکا انتظامیه به د اټمي معاهده د امریکا او د نړیوال امنیت لپاره ګټوره وګڼي. د ایران د اټمي پروګرام په سر د دا هیواد او نړۍ د طاقتورو هیوادونو لکه امریکا، بریتانیا، فرانس، جرمني، چین او روسیې ترمنځ په 2015 کال کې معاهده وشو چې پر اساس یې د اقتصادي بندیزونو د کمېدو په بدل کې د ایران اټمي پروګرام محدودېږي. او اخیری خبر دا چې د قطر بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن الطانی د سعودي عرب او د هغې اتحادیانو لخوا په قطر د بندیزونو غندنه کړې او دا یې غیر قانوني او غیر منصفانه بللې دي. روانه میاشت سعودي عرب، متحده عربي امارات او بحرین، مصر او ځینو نورو اسلامي هیوادونو له قطر سره د اړیکو ختمولو اعلان وکړ او په قطر یې تور پورې کړل چې د اسلامي سخت دریځو ملاتړ کوي. الطانی پرون په پیرس کې د سفارتي چارواکو سره تر ملاقات وروسته وویل د قطر او خلیجي هیوادونو ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره سفارتي هڅې خو ټینګار یې وکړ چې څوک هم د قطر د بهرنیو چارو پالیسۍ په اړه هدایات نشي ورکولی. او همدې سره د مشال لیډیو خبرونه ختم شو. زم همکار احمد الله درته د کرن صوبای او د سبانی مستمحال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 115.80 روپۍ اخیستل کیږي او 106.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 112.80 روپۍ او 113.40 روپۍ، یو پاؤنډ 133.80 روپۍ او 134.13 روپۍ، یو ارب اماراتو درهم 28.85 روپۍ او 23.90 روپۍ، یو سعودي ریال 28.45 روپۍ او 23.13 روپۍ، یو افغانۍ 1.85 روپۍ او 1.80 روپۍ، او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 306 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9.5 شپږ ویش، په بنو کې به زیات نه زیات 9.5 ویش، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 یویش ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال رادیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یو ری د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب له یو ورځنی سفر وروسته نن بیرته اسلام آباد ته رسیدلی دی. نوموړي هیله څرګنده کړې ده چې د خلیجي هیوادونو ترمنځ پیدا شوی کړکېچ په زر پای ته ورسېږي. د څرګندونو تفصیل درکو. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د منتخب استازو نوې پارلماني مشر ناصر خان اپریدی وایي هیله لري حکومت به د فاټا اصلاحاتو لپاره داسې ولار غوره کړي چې ټولو قبایلو ته د منلو وړ وي.
دا سینا چی نیم چرته وو نیم چرته وو گډ وډم کی دا یو چی ټیک ټاک په صبح کې پی کې شامل شي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي د حکومت لومړیتوب د نویو سکولونو جوړولو پر ځای زړو هغو ته بنیادی سہولتونه او با تربیه استادان ورکول دي.
یاری کی کتاب نه فرنیچر نه اوږي کې د سره استاد ټرین نه نو کومه سکولونه جوړولو دا خو څه کمال لري.
په پروژه کې خلک اچارونو، چکنایو او مربګانو غستلو او خړلو ته زیات لیوالوي. ډاکټران بیا څوي
د سړک پر سر باندې فوټ پاث باندې باندې غذا به خرڅيږي او جوړيږي. دا په قطعي ډول باندې غیر صحیح دي.
پر یو شمیر نورو سیمایزو همدارز لیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا او ردو ته له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع تر ازو د پاکستان وزیر اعظم او د پوز مشر د قطر او یو شمیر خلیجی هیوادونو ترمنځ د پیداشوی کړکېچ کمولو په دغه برخه کې د یو منځګړي هیواد رول لوبول په هدف د خبرو لپاره پرون دوشنبه د سعودي عرب په ښار جده کې د هغه هیواد له بادشاه سره ولیدل. وزیر اعظم نواز شریف چې د مهال بیرته اسلام آباد ته رسیدلی هیله څرګنده کړې چې د خلیجی هیوادونو ترمنځ اختلافي مسایل به ژر حل شي. د اسلام آباد رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلی دی چې ډیر ژر به د اسلامي نړۍ په خمافات کې د خلیجی ملکونو ترمنځ روان تاوتریخوالی هوار کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ سره د یو اعلی سطح پلاوی چې د پوز مشر پکې هم شامل وو د سعودي عرب په یو رسنۍ دوره تللی و. وزیر اعظم نواز شریف دا دوره د سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، یمن، بحرین او مصر لخوا د قطر حکومت سره اړیکې د پرې کولو نه پس کړې ده. سعودي عرب ته د وزیر اعظم د دورې نه پس جاری شوې خبر پاڼې تر مخه چې د سعودي عرب پاچا سلمان بن عبدالعزیز او وزیر اعظم نواز شریف په ملاقات کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ خاتمې په اړه هم خبرې کړې دي. د ملاقات پر وخت وزیر اعظم نواز شریف یو وار بیا د سعودي عرب علاقایي سلامتیا او د حرمین شریفین د تحفظ لپاره د پاکستان حکومت او د ولس د پوخ عزم څرګندونه هم وکړه. وزیر اعظم سره په دې دوره کې د پوز مشر جنرل قمر جاوید باجوا، د خارجه چارو مشیر سرتاج عزیز، د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار او نور ملکي چارواکي شامل وو. تیر اونۍ سعودي عرب، متحده عرب اماراتو، بحرین، یمن او مصر په قطر د وسله والو د ملاتړ تور لګولې وو او ورسره سفارتي اړیکې منقطع کړې وې. د دې نه پس مالدیب او لیبیا هم قطر سره سفارتي اړیکې د ختمولو اعلان کړی وو. بلخوا د راپورونو تر مخه چې د قطر خارجه وزیر ویلي دي چې د عرب ملکونو ترمنځ د منځګړیتوب لپاره د کویت د هڅو ملاتړ کوي. قطر دا هم وایي چې د خبرو اترو په میز مسلې هوارول غواړي. د خلیجي ملکونو ترمنځ کړکیچ کمولو لپاره امریکي، ترکیې او بحرین هم د ثالثې د کردار وړاندیز کړی وو.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوي مجله
په درینی مبجو
سروې
په سلورنی مبجو
په داسې حال کې چې ویل کېږي د فاټا اصلاحاتو خبره اخرنی پړاو ته رسېدلې. د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو د منتخب استازو مشر شاجی ګل پریده له دغه چوکۍ لرې کړل شوی او پر ځای یې په قومي اسمبلۍ کې د باړې د خلکو استازي ناصر خان اپریدی ته دغه مشري ورپه غاړه کړل شوی. له نوموړي سره په سیمه کې د مشال لړیو خبریال فرهاد شینواري مرکه کړې او په سر کې تر پوښتلي چې دی په خپله د فاټا په آئینی او انتظامي حیثیت کې د ممکنه بدلونونو موضوع ته څنګه ګوري.
په ذاتی طور زه په دې حکیم چې دار په خیبر پختونخوا کې زمشي خو په صحیح حقیقت کې داسې نه چې نیم چرته وو نیم چرته وو ګډ وډم کې هغه زوړ سیستم هم نه خراب کی او بیا نوی سیستم هم راته نه میلاویږي. موږ دا یو ټیک ټاک په صبح کې پی کې شامل شو.
شاج ګل سے چې کله تاسو لره کې نو دغه تبدیلی چې کوم دا اصلاحات سره وتړل شو خلک دا سی ای چې دا یو سازش نتیجه ده یا بیوروکریټس چې کوم دوی سره خبره وکړه چې دا لحاظ شاجی ګل د اصلاحاتو نه واړی.
شاجی ګل مالا ډیر قدر من ډیر عزت مند دی او ما ور سره تر اخره ورځې پورې مرګرتیا کړې را اکثریت مرګرو دا پیښلا وکړه چې موږ لیډر بدلو هغه زما په نوم باندې ته پاکو کړو یا پټه اصلاحاتو کې نو څه خو پاغي باندې چې سم سره هم نه پریوځي ځکه چې هغه یو قانوني پروسس دی هغه روان دی کپلمنی بحالی ترجیحات
فاټا لپاره 40 ارب روپے بیا لیکل شوی په بجټ کې. نو آیا تاسو دین مطمئن یې چې دا روپے کافی دي او کنه؟
دا بالکل نه کافی دي او زما خیال دی چې دا هم ټوله په کمیشنونو کې بلاړی شي. په دې کې مې خیال نه لري چې 5% هم خرچ شي او قبایلی پټا علاقہ ډیر سپر شوی دی د دې په سر باندې حکومت پاند اخلي نو په کار دي چې دلا زیات نه زیات د بجټ کې حصہ کې خولې شي چې کم از کم وي وي جانچېلا پوری تور باندې 5000 روپے په
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر جنسی د باړې د خلکو له منتخب استازي ناصر خان اپریدی سره مو د فرهاد شینواري مرکه اوریده.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپا شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 3 او 15000 2 کلو هرتز.
په پاکستان کې چې کله هم او په هر کچ انتخابات شوي بدنظمۍ او جنگ جګړې پکې رپورټ شوي دي. هم د دې موضوع په پام کې نیولو سره د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو عام انتخاباتو پر مهال د هیواد په 40000 پولینګ سټیشنونو کې تر د اویا زر پورې سی سی ټی وی کیمرو لګولو پریکړه کړې ده. پر دې موضوع له اسلام آباد د رفت انجم رپورټ ورو.
د پاکستان ټول ټاکنو کمیشن ویان هارون شنواری مشال ریډیو ته ویل چې د کال 2013 ټول ټاکنو لپاره به 40,000 پولینګ سټېشنو کې 80,000 سی سی ټی وی کیمرې لګولې شي. د دې په وینا په دې کې به د خیبر پختونخوا او فاټا په شمول ټول ملک کې په 500 پولینګ سټېشنو کې یو کیمرا په مرکزی دروازې او درې نه تر څلورو پورې کیمرې به د ووټ چولو په ځای لګولې شي.
یو دا خپل یو ډیټا رنج ته اولست یا دې قسم کارونه وران کارونه کول غواړي شیره په دې پولینګ سټېشن باندې کیمرې لګېدلې دي. هلته به خلکو یو ډیټا رنج ته یو یاره دا چې دا کیمرې څوک به غلط کار نه کوي. باقي موږ ته دا هیلپ راکوي چې څه قسم په دې کې ګډبډ کیږي په دغه موږ سره مکمل ریکارډ وي چې په دې پولینګ بوت باندې دا څه ګډبډ شوی دی دا هغې ثبوت په ویرا سره. نو دا خو ډېره لویه مرسته ده چې په دې پولینګ سټېشنو کې به موږ ته دا میلاو شي.
خو بل پلو د ټول ټاکنو په اړه څېړنکار او کارپوه عابد وزیر وایي چې کیمرې لګولو سره لږ ډېر انتخاباتي مرحلو کې د بهتره امکان شته. خو چې تر څو پورې انتخاباتي اصلاحاتو بل نوی منظور شوی نو داسې ګامونه په انتخاباتو کې خواله نشي راوستې.
چې کوم دی لا جوړي او کوم قانون جوړي چې څوک راغی نه جوړ شوی نو ماته لګي چې دا کیمرې او دا ترونادرا ووټر رجسٹر ووټرز رجسٹریشن دا ماته لګ ډېر هغه څه کاسمیټک چینجز لګي چې څوک پورې پراپر هغه نوې د الیکټورل ریفورمز بل په پارلیمنت کې پاس شوی نه وي.
واضح دی چې په کال 2013 عام انتخاباتو کې په پولینګ سټېشنو کې د ووټ چولو پر وخت جنگ جګړو هوایي ډزو په ووټ چولو کې د درغلو او نور داسې امنیتي ستونزې رامخته شوې وي چې د سر وسط د سیاسي ګوندونو لخوا په یاد کمیشن ګوتې اوچته شوې وي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وایي محکمې د تیرو څلورو کلونو په موده کې سرکاري سکولونو ته د بنیادي اسانتیا ورکولو په برخه کې شاوخوا 21 اربه روپۍ مصرف کړي او دا چې په ټولو صوبه کې 2,500 نوي پرایمري سکولونه هم جوړ کړي دي. نوموړي مشال راډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې زیاته کړه په هم یاده موده کې د سکولونو لپاره 20,000 نوي استادان برتي کړي او 15,000 نور به راتلونکي کال په کار وګماري. د خیبر پختونخوا تعلیم له وزیر سره په پیښور کې د مشال راډیو خبريال خالد خان مرکه کړې ده.
لگ لگ سیزونه چې کوم بیسک مسنګ فسیلیټیز وو په سکولز کې په زرګونو سکولونو بغیر باونډري والو په زرګونو سکولونو کې بجلی نه وا په زرګونو سکولونو کې د سکلو بنوي باتھرومز نو اډیشنل کلاس رومز نو په دې باندې اوس پورې په دې سالور کال کې 21 ارب روپے لګیږي. دا خلک کوئی میگا پروجیکټ خود اصل حقیقي تبدیلی به دې سیزونه سره راځي.
دا یو خبره کیږي چې سکولونه نه جوړ شوی
450 سکولونه جوړ شوی دي اوس پورې اپګریډیشن کا پکې چوینو 1800 دی. خو زه دا ویم زموږ ممبران صاحبانم باز چې راپاسی نو دی نوې سکول جوړولو ته دی تعلیم کې ترقی وای. حالکه زه خدای ته ترقی نه ویم چې ډیر زره سکول نه دی که هغه ډیر زره سکول نه ټیک نه ای هغه کې استاد نه ای هغه کې کتاب نه ای هغه کې فرنیچر نه ای او هغه کې د سره استاد ټرین نه ای نو هغه کومه سکول نه جوړو دا خو څه کمال لري.
حالکه استاد لپاره تاسو کوي تاسو سمو استادان برتیک او دغه ټریننګ خبروم
40,000 نوې استادان برتی شو په ان ټی ایس باندې ټرانسپیرنت سسټم باندې 15,000 ان شاء الله تعالی دی کال کې نور به برتی کیږي دا دی جولای نه انورډز. او د دین علاوه یو پورا سټراکچر ټیچر ټریننګ پروګرام شروع شوی دی چې هغه 83,000 ټیچران به زموږ ټرین کیږي او مختلف سبجیکټس کې د برش کونسل په تعاون سره 56 کروڑ روپے به لګي چې ټیچر په مرټ واخلې سکول کې سہولیات ورکې او ټیچر پراپرلی ټرین کې نو ان شاء الله تعلیم به ضرور کیږي. دا چې زه دا ویم چې 1,51,000 ماشومان د پرایویټ سکول نه رال سرکاري سکولونو ته دا د دې وجه چې دا سیزن سکولونو کې پرووایډ شو.
دا تاسو په کوم بنیاد وایي چې یو 500,000 ماشومان د پرایویټ سکولونو ته
دا د هر
یو تاسو سلور درځ دروي
او تیر کال 34,000 او دې کال هغه 34,000 او ورسره دا نور چې شنو ټوټل 1,51,000 شو. دا د هر یو ځلې د موږ له ریکارډ راغلي دي د ماشوم نوم د هغه د پلار نوم د کم سکول نه چراغلي دا ټوټل د هر ځلې د موږ له بیل ریکارډ راغلي دي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم له وزیر عاطف خان سره مو زموږ د خبريال خالد خان مرکه اوریده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اولنۍ ډي ان اي لیبارټري د فعالیت اجازه ورکړې. د پېښور په خیبر میډیکل کالج کې د لیبارټري چلوونکي وایي دوی خپلې تیاری بشپړې کړي او زر د چیپ باقاعده توګه کار پیل کړي. د چارو شننکی وایي دا رقم لیبرټریانی او نورې ساينسي اسانتیاوي بعد طبي او همدار زمینیتی ادارو کارونه اسانه او لا هم خکی. د پېښور شبیر احمد جان تفصیل راکوي.
خیبر میڈیکل کالج پیخور کے دادغ ڈی این اے فارنزک لیبارٹری مشر محمد جمیل وائی چھ 2014 کے پدے لیبارٹری کار شروع شو اوس دا سر ترسے دل دا او کار یا ہم پیل کڑے دے
زمون نوٹیفیکیشن شے دے مونگا کار تقریبا شروع کڑے دے لکڑ اس کاغذی کاروانی لیکن نور بھی کل جدید چھ کم سہولیات دی اگر کی موجود دی او دا ہفتہ دو کار دے نور انشاءاللہ مونگا باقاعدہ خپل کار شروع کڑے دے
دا چھ ڈی این اے او ددی ٹیسٹ سشے دے محمد جمیل وائی
ڈی این اے دا بنیادی یونٹ دے او وراثت چھ سمر رازی دے مور پلارنا بچو تا اگر دا ڈی این اے پر ذریعہ رازی ڈی این اے دا ہر انسان مختلف بھی او دا دے خاصیت چھ دے نو دا دیر اہم ذریعہ گر رہی دا ڈی این اے پا کسون حل کولو کی زکر چھ کمزے کی جرائم کی گی یا سا مسائل جوڑی گی نو اگا انسان پا کی انوال ویلتا موجود بھی او اگا پا سن سا صورت کے خپل سن سا حصہ التا پریدی اگا دا لاری پا صورت کی پریدی یا خطا پری خودشی وینا پری خودشی
بلخوا پا پی خور کے انگریزے ورسپانے دینی اسرا پازہت پاندے کارکون کے خبریال مشتاق یوسف زیوائی چھ دا سہولت پا خصوصی توگا دا خیبر پختنخوا اقبالی سمو امنیتی ادارو او دارتون لپاره ډیر غوره دی
دا ضروری پدې چې ګوره کله هم جوړه موشي او سو هم پولیس ته پکار وینو نن سبا په دنیا کې سوال تکول نشته ټول ایم سی سی دغه دی نه دی کله ګلو سپوسی نو یې پنګر فرند سی وی هغه دغه چې ټیسټ هغه اتماتیس تمر کړی وي ټو پکې تمر کړی نه هغه ټول شاید ټول چې ګمې نو هغه د دې دی نه په تر باندې ملاوي اچھا خپل پروفایل وي نو دا چې مخکې نو هغه نو زیاتره کې سونه متل اسلام آباد ته او بیا دغه نه جات تل لاهور ته نو زمونږ د خلکو یو انتکه چې څه وړل لګي دی رپورٹ رات نو هغه کې وړه ټیم لګي دا نو دا خیال چې اوس پولیس کار دې سان شو او د عدالتو کار هم دې سان شو
دا یاد لري بټره مشروعي چې ډیر زربا دا د صوبې نور سیمو ته هم اوغزوي. شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور.
له یو میلیون نه زیات خلکو د مشال ریڈیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
افغانستان او پاکستان د ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره د دوه اړخیزو کاري کمیټو په رامنځته کولو دی دواړه هیوادونو سره سلا شوي دي. تر اوسه معلوم نه ده چې دا کمیټې به کله خپل کار پیلوي خو دواړه خواوې وایي د امنیت ساتلو لپاره د دې کمیټو رول مهم دی. شنون کې وایي اوس چې په سیمه کې د داعش په نوم ډلې هم فعالیت پیل کړی لا ډېره اړینه ده چې دواړه هیوادونه د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه پر مخ یوسي. بشیر ګواخ پر دې موضوع رپورټ لري.
افغان چارواکی وایي د پاکستان سره نوې هوکړه لیکونه بعد د ترهګرۍ سره مبارزې لپاره تر پخوانیو هغو اغیزمن وي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی یو وایي نجیب آزاد مشال ریډیو ته وویل چې کابل او اسلام آباد د دوه اړخیزو کمیسونونو په جوړولو سلا شوي چې امنیتي همکاري پکې شامل دي.
استخباراتی معلومات شریک کړو اما په ګډه همکارۍ په خپل سیمو کې په ترهګرۍ په وړاندې ګډه مبارزه دا په دې معنی ده چې هغه ټیم چې جوړ شي په دوامداره توګه به هغه میټینګونه سره کوي. لومړي وزیر او تر جمهور رئیس پورې به دا پروسه څارل کیږي. دوی به وخت نا وخت په ډیورنډ کرښه باندې هم ناستې ولري هم به په ملکي او هم په نظامي کچه په کابل او اسلام آباد کې هم ناستې ولري.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په قزاقستان کې د شانګهای همکاري کانفرنس په څنډه کې د جون په 9 تاریخ ملاقات وکړ. د دوړو هیوادونو لخوا خبرو شو خبر پاڼو کې ویل شوی چې کابل او اسلام آباد د امنیت لپاره په نوو همکاریو سلا شول. تر دې مخکې د مې میاشتې په 1 تاریخ کابل کې شوی ځانمرګي برید کې 1.5 کسان وژل شوی وو. افغان چارواکو د دې برید ذمہواري پر حقانی شبکې واچوله او ویل چې د پاکستان جاسوسي ادارې ISI په مرسته شوی خو حقانی شبکې او پاکستان په دې حمله کې لاس لرل رد کړل. د سیاسي چارو څېړونکي ډاکټر محمد تقی وایي کابل او اسلام آباد باید د چین او امریکا په شتون او منځګړتوب کې د یو بل سره د واضحو خبرو ترڅنګ همکاریو ته ډېر پام وکړي.
افغانانو ته اوس باید چې ډېر زر او ډېر زیات متحرک شي. نو داسې فورم چې وي چې امریکا او چین دواړه ناست دي، نو باید چې افغانان خپل دریځ ډېر مضبوطه طریقه باندې وړاندې کړي. امریکایي پالیسي چې کوم ده هغه یو ریویو لاندې ده، هغه کې بدلون زما خیال دی چې راځي به، او باید چې افغانان خپل دا موقف چې کوم دی هغه یو قوي طریقه باندې هلته وړاندې کړي، د امریکا خپل دا پالیسي عملي کړي.
افغانستان او پاکستان په داسې حال کې د همکارۍ او خبرې کوي چې دوی پر یو بل د وسلوالو د ملاتړ تورونه پوره کوي. څه موده مخکې د پاکستانی وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په واشنگټن کې د خبرو په محل منلې و چې پر طالبانو ځکه یو څه کنټرول لري چې د هغوی کورنۍ په پاکستان کې دي او د زخمیانو درملنه یې هلته کیږي. کابل کې د سولې مطالعاتو او د شخړو د حل مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي پاکستان که له طالبانو ویره نه لري، نو په سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې د پراخېدونکي ګواښ له وجې باید هم افغانستان سره د امنیت لپاره شریک کار وکړي.
زه فکر کوم چې داعش چې څومره افغانستان ته خطر دی، شاید په عمره اندازه یا تر هغې زیات له پاکستان ته خطر. پاکستان ته پکار ده چې دوی دا تهدید ومني او پر وړاندې باندې د افغانستان او د سیمې سره په ګډه مبارزه وکړي. یو دا یو ډېر ښه فرصت دی دا ټول هېوادونو ته چې داعش پر وړاندې باندې یو ځای شي.
کله چې په 2015 کال کې افغانستان کې محمد اشرف غنی ولسمشر شو، نو هغه ویل چې پاکستان سره د ترګري ختمولو لپاره د دوستۍ لاس اوږدي. خو تر یو کال وروسته یې په اسلام آباد دا تورونه لګول پیل کړه چې د دوستۍ په ځای افغانستان سره نا اعلان کړی جنگ پیل کړی دی. پاکستان دا خبره نه مني او وایي غواړي سیمه کې امن راشي.
د بشیر ګواخ رپورت مو اوریدو. کله وی خو ویل کیږي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو اړیکې د محل خړپړ دي، نو بلې خوا د دوړ خو د مطبوعاتي ادارو خبريالانو پر رول هم لدی عمل نیوکه کیږي چې ګواکې دغه خراب حالت ښه کولو لپاره دوی خپله وظیفه په سمه توګه نه اجرا کوي. د چارو شنونکي وایي وضعیت که هر څومره ناامن وي، رسنۍ باید کار کولو ته پرېښودل شي. پر دې موضوع مجید بابر رپورټ جوړ کړی دی.
دا محل د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رسنو او صحافت پر کچا هیڅ تعلقات نشته، او د دواړو هیوادونو رسنۍ او لسونه د درېمګړي هیواد د میډیا او خبریال لوجې د یو بل نه خبريږي. د افغان چارو پو پاکستانی خبریال طاهر خان وایي دواړو خواو ته که څه هم مشکلات شته، خو د ده په خبره د دواړو هیوادونو خبریال کې د یو بل په اړه صحافتي تنده هم نشته.
خدا په افغانستان کې لیکل کوي دی به یو کس ته ټلیفون وکړي د خپل آرټیکل نه مخکې چې یار نن سبا سره روان دي او څه کیږي، نو هغه به تاسو ته پوسو کی او بیا به لاړ شي ته بریفینګ ورکړي یا په اخبار یا په بل ځای کې خپل آرټیکل چاپ کړي. بدقسمتي دا ده چې څوک په مطالعه نه کوي، څوک هلته دلته یا هلته حالات نه ساري، اوس دواړه طرفونه خپلو طرفونو ته محدود پاتې شو. دا ډېره بدقسمتۍ خبره ده.
خو په کابل کې د افغان خبریالانو د اتحادیې مشر رحیم الله سمندر وایي چې دوی تر وسه وسه هڅې وکړي چې افغان رسنۍ په پاکستان کې دفترونه او خبریالان وساتي، خو د امنیتي ستونزو له امله هغوی لپاره ممکنه نه وه چې پاکستان نه خبریالي توب وکړي.
دوی ان د ریکارډ آف د ریکارډ یا ان ډایرکټ معلومات همیشه اخلي د افغانستان نه پاکستان رسنۍ. ځینې خلکو له سره مرکې کوي مګم مستقیم کورسپونډنس نه ساتي. ټولو یو څو خاصه وکړه چې اسلام آباد خبریال ولري، هلته خبریال و، پېښور کې خبریال و، دغه راز مثلا د افغانستان نور رسنۍ وغوښتل، شمشاد وغوښتل، کابل نیوز وغوښتل، ریګولیټری باډیز چې دي هغه د دې سره مخالفت وښوده. خبریالان کله کله وغوښتل شول هلته، دوی دا ټول بیرو بنده کړه، ټولو خپل خبریال بیرته افغانستان ته راوغوښته. شمشاد ځینو نورو خبریالان د تلویزیونونو هم یا غواړي، سیول سوسایټي غواړي، مونږ یونینونه غواړو دا کار وشي، او فقط مونږ سپورټ غواړو دواړه طرفه دواړو ګورنمنټ.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د سیفما یا جنوبي آسیا فری میډیا اسوسیشن مشر امتیاز عالم وویل چې یوازې افغانستان نه بلکې د پاکستان تر څنګ ټولو ګاونډي هیوادونو لپاره دي چې خپلو هیوادونو کې د میډیا موجودګي یقیني کړي، او صحافت باید د خپل مندي شخړو قرباني نشي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تدبیق چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو د اردوونکو په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د انیسی اجمل نه د خبرونو لنډی سورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف له خودلی چې د خلیجی ریاستونو ترمنځ کړکیچ په ډیر سره ختم شي. د وزیر اعظم هاوس له خوا نن جاری شوې خبر پاڼه کې راغلی چې وزیر اعظم نواز شریف تیر ورځ د سعودي عرب په جدي ښار کې له باچا سلمان بن عبدالعزیز سره ولیدل او په خلیجی هیوادونو کې د راپورته شو حالاتو په اړه ورسره خبرې وکړې. د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو د منتخب استازو نوی مشر ناصر خان اپریدی وايي د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې په سمه توګه د شاملولو په حق کې دی. د باډې نه د قومي اسمبلی غړي ناصر خان اپریدی پرین مشال ریډیو ته وویل چې د قبایلو د پرمختیا لپاره به پوره هڅې کوي. د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وايي صوبایي حکومت په تیرو څلورو کالونو کې 450 پرایمري سکولونه جوړ کړي دي او د سرکاري سکولونو بنیادي اسانتیاو په برخه کې شاوخوا 20 ارب روپۍ خرچ کړي دي. عاطف خان پرین له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل په صوبه کې په تیرو څلورو کالونو کې 60,000 استادان بھرتی کړي دي. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د جګړو له وجې د روان کال له پیله تر اوسه د 1,65,000 څخه زیات افغانان خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د رابطې دفتر پرون وویل د دوی د معلوماتو پر اساس یوازې په دې وروستیو دوو اونیو کې 2,000 افغانان بې ځایه شوي دي. ځینو امریکایي سینیټرانو تیر ورځ ناوخته دغې قانون سازۍ په اړه د صلاح کېدو اعلان کړی دی چې له مخې یې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې په تور پر روسیې نوي بندیزونه عملي کېږي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د ایران او د طاقتورو هیوادونو ترمنځ د ایټمي معاهدې په اړه د امریکا لخوا ورکړې شوې اشارې ډېرې ښې نه ښکاري، خو امریکا به په اخره کې پر دې معاهدې ودرېږي ځکه چې دا یې په ګټه ده.
او سوردونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه له رفت انجمه اورو.
ایکسپریس پریس پانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان خارجه دفتر قطر ته د پاکستان پوز استولو خبرې رد کړې دي او دا خبرې د پاکستان او خلیجو ملکونو ترمنځ د غلط فهمیانو پیدا کولو مهم برخه ګرځولې دي. اداري وایي چې د تور پر خارجه چارو دفتر لخوا جاری شوی یو بیان کې ویل شوی دي چې دا قسمه خبرې بې بنیاد دي. د څه مقصد چې پاکستان او د دې خلیجی مسلمان ورور ملکونو سره د غلط فهمي پیدا کولو کوشش دی. اداري زیاتوي چې په 8 جون د پاکستان قومي اسمبلی یو قرارداد منظور کړی و په څه کې چې ویل شوي وو چې سعودي عرب او قطر شخړې په اړه دی پاکستان د صبر نه کار واخلي او د خبرو اترو د لارې دا مسله حل کړي. اداري په وینا چې پاکستان قومي اسمبلی د خلیجی ملکونو ترمنځ د شخړې ختمولو لپاره په وخت خپل مثبت کردار ادا کړو، خو غیر ملکي مطبوعاتو د قرارداد په بل اړخ پور کړو او دوی وویل چې په دې قرارداد کې پاکستان پوز قطر ته دا سولو سفارش شوی، خو په اصل کې په دې قرارداد کې داسې هیڅ نه وو. اداري لیکي چې د سعودي او یمن ترمنځ اختلافات رامخته شو نو پاکستان د سعودي عرب درخواست باوجود خپل پوز هلته لیږلو نه انکار وکړو او همدا شان به د قطر او سعودي عرب په موجوده حالاتو کې هم کوي. اداري اخر کې وایي چې اسلامي ملکونو ترمنځ رامخته شوې شخړې د خبرو اترو د لارې حل کول پکار دي. اجرس پاڼه په خپل اداري کې لیکي چې خیبر پختونخوا د دې سره تړلې قبایلي سیمو د ولس لپاره د نوي دور اسانتیاوو نه جوړ بن سنټر یا د سوزیدونکو د علاج مرکز د صحت په شوبې ګوتو چتوي چې سوزیدونکو مریضان په امبولانس کې د لرو لرو سیمو نه راوستل د هغوی لپاره تکلیف وړ وي او همدې سره بې وسه او غریبو کورنو لپاره د دې ګران علاج کول ممکن نه وي. اداري وایي چې په خبر کې د سوزیدونکو لپاره د علاج مرکز جوړولو کې بشمیره خندانونه مخته دي. په سرکاري شفاخانو کې د سوزیدونکو مریضانو لپاره د علاج سہولتونه په هیڅ صورت د اطمینان وړ نه دي. دلته تربیت یافته عمله او نور سہولتونه هم نشته. اداري په وینا چې په حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خبر کې د سوزیدونکو د علاج مرکز لپاره هیڅ وخت نه دی ټاکل شوی. د لوی لوی دعوو او اعلانونو سره سره که صوبایي حکومت په هنګامي بنیادونو د بن سنټر جوړول یقیني کړي نو دا شند سوزیدونه په تکلیف مریضانو ته به لږ آرام ملو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو د مهنت مزدورۍ ضد ورځې د سکل د کمپاین د پیغام او وال سټریټ جرنال لسپانې له قطر سره د ایران د خوراکي موادو د مرستې په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهم ټکی تاسو ته ورو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ د ماشومانو د مهنت مشقت پر ضد نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون د جون پر 12 ولمانځل شوه اعلامیه خپره کړې. اعلامیه وایي سګ د یاد ورځې د نمانځلو هدف د ماشومانو د مهنت مزدورۍ موضوع ته د خلکو پام ګرځولو سربیره د هغوی پر وضعیت د نړۍ په یو شمېر هېوادونو کې د روانو جګړو او همداراز قدرتي ناورینونو د اغېزو جاج اخیستل دي. یاد سازمان وایي د نړۍ شاوخوا 2.5 میلیونه ماشومان د وسلوالو شخړو په سیمو او 70 میلیونه نور په هغو ځایونو کې چې قدرتي آفتونو وهلي دي اوسېږي. په ټوله کې د نړۍ 178 میلیونه ماشومان مهنت مزدورۍ کولو ته اړل باسل کېږي. د لیکنې تر مخه په شخړو او قدرتي ناورینونو کې د ماشومانو میندې او پلرونه ښایي خپل روزګارونه له لاسه ورکړي او همداراز د ماشومانو ښوونځي هم ویجاړ شي. لیکنه زیاتوي دا سمه ده چې د کورنیو غربت ماشومان مهنت مزدورۍ کولو ته مجبوروي، خو د هغوی مشکت د کورنیو بېوزلي نشي ختمولی. څېړنو ښودلې هغه ماشومان چې د مهنت مزدورۍ له وجې د ښوونځي رسمي زده کړې تر پاتې شي په راتلونکي کې نشي کولی ښه روزګارونه بیا مومي او د ښې ورځې خاوندان شي. بلخوا امریکایي وال سټریټ جرنال لوسپانې له قطر سره د ایران د خوراکي توکیو د مرستې په اړه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې د ایرانی چارواکو په حواله ویل شوي ایران په تېرو 2 ورځو کې قطر ته 100 ټنه خوراکي مواد لیکلي. لیکنه وایي ایران غواړي په منځني ختیځ کې د امریکا د ځینو ملګرو هیوادونو په سیاسي اړیکو کې راغلي کړکېچ ته په کتو نوي چالونه وچلوي. لیکنه کاږي د ایران د خوراکي توکیو د مرستې هدف د قطر اقتصادي یوازیتوب ختمول وو. سعودي عرب، متحده عربي اماراتو، مصر او بحرین پر قطر چې امریکا پکې لوی پوځي اډه لري د ترهګرو ډلو د ملاتړ تورونو لګولو په ترڅ کې له هغه هېواد سره خپلې هوایي او ځمکنۍ لارې بندې او سفارتي اړیکې پرې کړې. لیکنه زیاتوي د قطر حکومت دغه تورونه رد کړي دي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
قطر وایي په خلیج کې له خپلو ګاونډیانو سره د اختلافاتو د حل لپاره د دوستو هیوادونو د حلو زلو هرکلی کوي، خو خپل بهرنۍ پالیسي د چا په خوخه نشي بدلولی. سعودي عربستان او یو شمېر نورو هیوادونو قطر د سختدریځو ډلو په ملاتړ تورن کړی او دا هیواد یې منځوي کړی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزیر پرون په پاریس کې وویل د ستونزې د حل لپاره د ډیپلوماټیکو هڅو ننګه کوي. عصمت څاروان جزئیات راکوي.
د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی د سعودي عربستان او د دغه هیواد د متحدانو له لوري پر قطر لګول شوي بندیزونه نامناسب او غیر قانوني وبلل. سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین، مصر او څو نورو اسلامي هیوادونو روانه میاشت قطر د مسلمانو سختدریځو په ملاتړ تورن کړ او له دغه هیواد سره یې اړیکې وشلولې. شغل سانی پرون دوشنبه د دغه وضعیت ته پای ته رسولو لپاره د ډیپلوماټیکو هلو زلو هرکلی وکړ، خو ټینګار یې وکړ چې هیڅوک قطر ته بهرنۍ پالیسي دیکټې کولای نشي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر همداراز وویل د سعودي او د دغه هیواد د متحدانو له لوري پر قطر د هوایي ځکنیو او اوبو د لارو د بندولو د پریکړې خلاف د نړیوال ملکي هوایي چلند له چارواکو او قانوني ادارو سره په تماس کې دی. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی په پاریس کې له ډیپلوماټیکو غونډو وروسته وویل قطر تیار دی چې د خلیج د سیمې د هیوادونو د ډله ییز امنیت په هرې مربوطې مسئلې خبرې وکړي، خو په خپله بهرنۍ پالیسۍ کې له چا سره خبرې نشي کولی. د همداراز وویل هیڅوک دا حق نه لري چې قطر د الجزیرې د تلویزیونو شبکې بندولو ته اړ باسي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون دوشنبه د خلیج د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اختلاف په اړه د کویت له امیر سره خبرې وکړې. د قطر د بهرنیو چارو وزیر خپل هیواد ته د ورپېښې ستونزې د حل لپاره د خپلو دوستو هیوادونو د حلو ځلو هرکلی وکړ. وی ویل
ولذلك نقدر ونتمن جد
موږ د دوستو او متحدو هیوادونو حلو ځلو ته سلامي کوو چې د دغو بندیزونو چې یو مخ غیر قانوني دي په لری کولو کې زموږ سره مرسته کوي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوز لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوه سعودي عربستان ته لاړل چې د خلیج د هیوادونو ترمنځ د وروستي اختلاف د پای ته رسولو په اړه خبرې وکړي. پاکستان له سعودي عربستان او قطر سره نږدې اړیکې لري او په وروستیو کې له قطر سره د ګازو په اړه یو لړ موافقې کړې دي. نواز شریف د دواړو هیوادونو له سلطنتي کورنیو سره شخصي اړیکې هم لري. په وروستیو ورځو کې ادعا شوې وه چې پاکستان قطر ته 10,000 ځواکونه لیږلي، خو پاکستان دا ادعاوې رد کړې.
اسمت څاروان رپورټ وو. د ډان رسمانی په لیکنه کې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو فعالیتونو ته کتنه شوې ده. لیکنه وایي په داسې حال کې چې یاد ډله په اسلامي او هم غربي هیوادونو کې تروریستي بریدونه کوي، اسلامي هیوادونه پر ځای دی چې پر ضد یې یو موټ شي خپلمنځي اختلافي مسایلو کې سره نښتي دي. لیکن یہ مهمه برخه مجید بابر اوروی
د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې ډان په خپلې ویداریه کې اسلامي نړۍ ستونزو سره مخ ده. د سرخط لاندې لیکي چې د نړۍ په پراخه برخه د یو نیم عربو آبادۍ والا اسلامي نړۍ د جنوبي مشرقي آسیا نه واخلې د افریقي تر دشتو پورې خورا وره پرته ده، خو دا مهال د یو شمیر هنګامو سره مخ ده. سغدریدو وسلوالو د مندني ختیځ نه واخلې تر آسیا او افریقي پورې په یوه لویه برخه د تشدد لړۍ روانه کړې ده. د تېرو جمعې په ورځ په عراق کې د کربلا ښار سره نږدې د هغه ترسره شوي ځانمرګي برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې واخیسته چې لږ تر لږه 30 کسان یې ووژل. د دغې پیښې نه یوه ورځ مخکې په مشرقي افریقایي هیواد سومالیا کې وسلوالې ډلې الشباب د امنیتي سرتیرو په یوه اډه برید وکړ او تقریبا 70 کسان یې ووژل. او څو ورځې مخکې دغه ترهګر ډلې په ایران کې د پارلیمان ودانۍ او د دغه هیواد د روحاني مشر آیت الله خمینی په مزار هم برید وکړو. ډان په خپل ادارې کې زیاتوي چې د دې وحشیانه پیښونه علاوه په بریتانیا، فرانس او نورو هیوادونو کې هم ترهګرو بریدونه وکړل، خو دغو ټولو پیښو ته په کتو سره ضرورت خو د دې خبرې و چې اسلامي نړۍ د دغې ترهګرو پر ضد یو موټی شوی وی. خو داسې نه ده، او دا مهال اسلامي هیوادونه د یو بل پر ضد بیانبازۍ او دښمنۍ کې مصروفه دي. د ایران سره د سعودي عرب اختلافات وار له مخه د چانه پټ نه دي چې د اسلامي نړۍ لپاره یوه ډېره سنجیده د اندېښنې خبره ده، ځکه چې په ریاض کې د اسلامي هیوادونو غونډه وشوه چې پکې د ترهګرو پر ضد د ګډې همکارۍ خبره شوې وه. خو د افسوس خبره دا ده چې ایران د دغې غونډې نه بهر وساتلی شو. خو اوس یوه بله قضیه رامنځته شوه چې کله سعودي عرب، متحده عربي امارات، بحرین، لیبیا او نورو هیوادونو د قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړل چې له وجې په اسلامي نړۍ کې لا زیاتې نااتفاقۍ ته اشاره کوي. خو د ادارې په خبره ترهګرې ډلې د یو اسلامي هیواد ملګري هم نه دي، او د هغوی لپاره سعودي عرب، قطر او نور هیوادونه یو دي. نو د دې لپاره اسلامي نړۍ له هم پکار ده چې د وسلوالو ډلو پر ضد یو موټی شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د افغانستان اجرایه مشر وایي د کابل دروستیو تروستي پیښو له هر ښکیل کسر به قانوني چلند وکړل شي. عبدالله عبدالله پرون دوشمه د وزیرانو شورا په ناسته کې زیاته کړه د کابل د پرله پسې خونړیو پیښو په اړه د افغانستان د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا جدي څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې ولسي جرګې د یوې طرحې په منظورولو سره له دولته غوښتي چې دغه پیښو عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته وپیژندل شي. له کابله د اکرام الله اکرام رپورټ اورو.
په داسې حال کې چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د کابل د وروستیو خونړیو پیښو په تړاو د کابل د دوه امنیتي چارواکو دندې ځنډولي، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي د دغه پیښو په اړه لا هم هر اړخیزې څېړنې روانې دي. ښاغلي عبدالله چې د دوشنبې په ورځې په کابل کې د وزیرانو شورا غونډې ته خبرې کولې وویل په پیښه کې ښکیل کسان چې د دولت په هره کچه وي مجازات به شي.
در مورد تحقیقات هر
سه نموله وایي د درې واړو پی خود تحقیقاتو په جریان کې به ان شاء الله هیڅ ډول ناغېړي ونه شي، او په هر صد مسؤلین چې په دې پی خو کې دخیل وي یا یې وظیفوي غفلت کړی وي او یا یې هم په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی وي، دې ټولو ته رسیدنه کیږي او قانوني اجرات به وشي.
در مورد صورت خاط گرفت
نوموړي وویل که څه هم څېړنې پای ته نه دي رسېدلې، خو معلومه به شي چې چا په دنده کې غفلت کړی او چا په مظاهره کوونکو د ډزو امر کړی دی. د کابل د خونړیو پیښو سره په تړاو لوی سرنوالۍ د کابل د دوه تن امنیتي مسؤلینو، امنی قومندان حسن شاه فروغ او د ګارنیزون د عمومي قومندان ګلنبی احمدزي دندې ځنډولې دي. د کابل په خونړیو پیښو کې چې لومړی هغه د کابل ښار زنبق څلورلارې ته څیرمه د یو موټر بم په وسیله رامنځته شوه، سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. له دې وروسته د کابل ښار یو شمېر خاریانو د یادې پیښې په غبرګون مظاهره وکړه چې په تاوتریخوالي واوښته، او له امله یې د مشرانو جرګې د لومړي مرستیال محمد علمي زیدیار د زوی په ګډون شپږ تنه ووژل شول او له شلو زیات ټپیان شول. د سالمي زیدیار په جنازه کې بیا انتحاري حملې وشوې چې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. ولسي جرګې د یوې طرحې په تصویبولو سره له دولته غوښتي چې د دغه پیښو عاملین د عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د ولسي جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي ناسته کې دا طرحه د دغه جرګې غړي عبدالظاهر قدیر واوره.
حکومت مکلف دی هغه امنیتی مسؤلین چې د هغوی د ناسم مدیریت او په دنده کې د بې پروايي له امله د دغه خونړیو پیښو د رامنځته کېدو زمینه برابره شوه، عدلي او قضایي مرجو ته معرفي او محاکمه کړي.
که څه هم لوی سرنوالۍ د دوو لوړپوړو امنیتي چارواکو دندې ځنډولي، خو یو شمېر حقوق پوهان وایي چې په داشان پیښو کې د لوی سرنوالۍ له لوري د چارواکو دندې ځنډول د ستونزو له هواري سره مرسته نشي کولای.
د اکرام الله اکرام رپورٹ ہو. د افغانستان د قومونو د همغږی مرکز وایي دا وخت بهرني استخبارات او د نظام درنه ځینې کړای تر ټولو زیات په دې هڅه کې دي چې د قومونو ترمنځ نفرقه تفرقه واچوي. دغه مرکز مسؤلینو د دوشنبه پر ورځ په هیواد په تیرا بیا په کابل کې وروستیو حملو او اعتراضونو ته په کتو له حکومت غوښتل چې دغو دسیسو مخه ونیسي. جمهوری ریاست وایي د نظام دننه د ورانکارو د پیژندلو لپاره اقدامات کیږي. یوسف خان ددران رپورٹ راکوي.
د افغانستان د قومونو د همغږی مرکز وایي چې د افغان قومونو ترمنځ هیڅ ستونزه نشته، خو بهرني استخبارات او د نظام د نن ځینې کړۍ هڅه کوي چې د قومونو ترمنځ تفرقې ته لمن ووهي. د دغه مرکز د دارالانشا مشر عبدالخالق پشهي د دوشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې حکومت باید په نظام کې اصلاحات راولي او خلک هم یووالی وساتي. ښاغلی پشهي د قومونو د همغږی د مرکز پریکړه لیک ولوس چې په یوه برخه کې راغلي،
زمونږ هیواد ته ناول استخباراتي لاسونه او هلې ځلې کوي چې په هیواد کې روان ناخوالو او غمیزو تا قومی رنگ ورکړي. موږ د دولت او نظام په کلکه ملاتړ کوو، مگر له دولت څخه هم غواړو چې د دولت دستګاه دې له فرصت طلبو او مزدور افرادو څخه پاک کړي.
دغه مرکز په کابل کې وروستیو پیښو ته د رسیدو غوښتنه وکړه. وی ویل چې حکومت ته ښایي تر څو د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې ومني او اعتراض کوونکي باید تحسن ختم کړي. د دغه مرکز غړی محمد سالم حسینی وایي د کابل وروستی وضعیت ښایي چې دښمن خپلو اهدافو ته چې رواني جګړې دي ځان ورسوي. په کابل کې د موټر بم چاودنې، مظاهرو او د تحسن خیمو له درولو وروسته د افغانستان ملي شورا د علماو ټولنې او ځینې نورو بنسټونو هم غږ پورته کړ. ویلي دي چې خیمې ودرول او اعتراضونه د هیواد په ګټه نه دي. سره ولس مشرۍ ماڼۍ وایي چې حکومت د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنو پوره کېدو ته چمتو دی. د جمهور رئیس د ویان مرستیال نجیب آزاد بیا د نظام دننه دوران کار عناصرو په اړه وویل، په دې اړه چې ځینې کسان د نظام دننه د نظام خلاف کار کوي، حکومت به دا ډول کسان څاري او د افغانستان د قوانینو له مخې به یې د خپلو اعمالو جزا ته ورسوي. ښاغلی آزاد له ټولو بنسټونو غوښتل چې که د داسې کسانو پر وړاندې دوی اسناد لري له حکومت سره دې په پیژندلو کې مرسته وکړي. له دې سره د قومونو د همغږۍ مرکز د اوسني حکومت څخه د ملاتړ تر څنګ وایي چې قومونه چمتو دي تر څو له دولت سره د ستونزو په حل کې مرسته وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر میاشت دوه چینایي وګړي د بلوچستان په سرخار کوټه کې وتښتول شول. داعش وسلوالې ډلې ویلي دا کسان یې وژلي دي. په لومړي سر کې ویل شوي ول چې دا کسان د چینایي ژبې ښوونکي یا د اردو ژبې زده کوونکي دي، خو اوس مطبوعات وایي وژل شوی سړی او میرمن عیسائی تبلیغ کوونکي وو. په دې اړه د کوارټس نومې ویبپاڼې د لیکنې مهم ټکي د بشیر ګواښ نه اورو.
کوارټس ویب سایټ لیکلی، په داسې حال کې چې چین پاکستان کې اقتصادي راهداري پروژه پر مخ بیایي، پر وګړو یې بریدونه ډېر شوي دي. چین پاکستان کې د بلیونونو ډالرو سرمایه کاری کړې او دا کار یې په بلوچستان کې له ګوادر پیل کړی دی. څو ورځې مخکې داعش وسلوالې ډلې وویل چې دوه تښتولي چینایان یې له کوټې څخه تر وړلو وروسته ووژل. پاکستان تر اوسه دا نه ده تایید کړی او د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چونګ شین ویلي نړیوال کېدو سره دا خطرونه مل وي. دا چینایان په داسې حال کې وژل شوي چې چین په نړۍ کې اقتصادي او سیاسي اړیکې پراخوي. د رسنیو لومړیو رپورټونو کې راغلي وو چې دا دوه کسان د چینایي ژبې ښوونکي وو، خو د چین بهرنیو چارو وزارت تر اوسه پورې نه د دې خلکو پیژندګلوي په اړه په ښکاره څه ویلي او نه هم دا پوښتنې ځواب کړي چې دوی په پاکستان کې څه کول. په دې مقاله کې راغلي چې د کوریا دو خپرونو ګلوبل ټایمز او پیپر د وژل شوو چینایانو په اړه نور معلومات ورکړي. د دوی په خبره تښتول شوي کسان د عیسائی تبلیغیانو له جملې څخه وو چې د جنوبي کوریا یو وګړي په مشرۍ بلوچستان ته ورغلي وو. په دې رپورټونو کې د یو هوټل والا چې نوم یې نه دی اخیستل شوی له خولې ویل شوي چې دا دوه کسان د هغو دیارلسو کسانو په ګروپ کې شامل وو چې د ژبې یو ښوونځی یا سکول یې جوړ کړی وو. کوارټس ویب سایټ لیکلی چې یو چینایي خبریال بیا ویلي چې د چین بهرنیو چارو وزارت چارواکو څو خبریالانو ته د بندو دروازو په کوټه کې همدغسې معلومات ورکړل. په دې لیکنه کې زیاته شوې چې په چین کې د ګلوبل ټایمز ورځپاڼې د رپورټ ډېر پام ځان ته را اړولی دی. ډېری چینایان وایي چې پاکستان ته د تبلیغ لپاره تګ غلط کار و، خو ځینې ویلي چې د دې معنی دا نه ده چې هغوی دې ووژل شي.
پامدی حال کې پاکستان کې د چینایي وګړو پر امنیت پوښتنه راپورته شوې، خو دې لیکنه کې زیاته شوې چې پاکستان 15,000 پوځیان ګمارلي چې د چین اقتصادي راهداري پروژې لپاره امنیت برابر کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د هیلپنګ هند په نوم یوې خیریه ادارې پرون د پاکستان په مرکز کوټه کې د یتیمانو ماشومانو لپاره یوه غونډه جوړه کړې وه چې د ښاروال یې هم ورته میلمه کړی و. ښاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ له غونډې ته په خپله وینا کې د یوې ټولنې د پرمختګ لپاره له بېوزله وګړو سره د مرستو ارزښت په ګوته کړ. غونډې ته ورغلي وو یتیمانو ماشومانو له دوی سره د کېدونکو مرستو په باب خوښۍ څرګندې کړې. ایوب ترین رپورټ راکوي.
د خیر ښېګڼې ادارې هیلپنګ هینډ تر اهتمام لاندې تېره ورځ په کوټه کې ودستره وسوه. په دستوره کې په ګڼ شمېر کې یتیمانو او داغو مندو ګډون درلودی. ودستوره ته په خپل وینا کې د کوټ ښاروال ډاکټر کلیم الله کاکړ وویل چې د بېوزلو کسانو مرسته کول د هر ښاري ذمہواري ده.
قسم زموږ په کلچر کې کله د خپل یتیم په خپل خیال ساتو، لیکن د دې باوجود هغه یتیم ته ضرورت نه سپر کولای لکه کوم چې د پلار ژوند دی. نو لہذا دا سره پروګرامونه چې یتیمان په خپل کور کیری او دی محروم دی، ښه تعلیم نشي کولای، ښه تربیت نشي کولای، د معاشره دا تر خلک چې دی راولاج د دې تیمانو غور وکي او دې ته تعلیم او دې ته ضرورت پر کې دا ډیر بهترینه خبره ده.
په دستور کې شامل جنو یتیمانو او مشاله ډو ته خپل احساسات سپداسي انداز بیان کړل.
مانو نصیب لا دی ز ګولمیت بایز اسکول کې محترم نوٹ والا دا الفینګ اند دا مستر دې تاون کې مزه په اسکول کې راشن شان راکي او پی سي راکي دفتر د فارم مست
پاکستان کې دا 2000 څخه د زیاتو اعتمادو سره د مرستي کوي. په دې اړه بغوښتو د هیلپنګ هینډ و علاقائی مشر افتخار کا کرته
کوشش دا کوي چې دا کشنان د معاشره یو با مقصد شهري د دوی سره جوړ کړي، یعنی دوی ضایع نسی، دوی د مزدوري او د دې شکار نسی. نو لازم مش د دوی پر کور باندې دوی ته معایزه ورکو، د دې د سبق، د دې د روزنی، د دې څه ضرورت چې هغه مش د پر کولو برپور کوشش کوو.
ورسته د دستوري د برخوال لپاره نه هواز د روزمات تنظیم سوی، بلکې په تاسو کې د اختر لپاره شان هم و بشل سول. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
د روزې په روانه میاشت کې هر ورځ د جلال آباد ښار په سرکونو چوکونو کې د اچارو د خرڅلاو لاسي ګاډي ولاړ وي او خلک هم په ډېرې علاقه مندۍ سره اچارونه، چکنۍ او مربګان ترې اخلي. خو ډاکټران وایي په بازارونو کې سرخلاصي اچار او چکنۍ روغتیا ته زیان رسوي. د جلال آباد باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د روژې په میاشت کې د هر ډول خوراکي توکو د پلورلو بازار ګرم وي او د ښار په هټیو کې خوراکي توکي تر سترګو کیږي چې د دوکانونو بڼه یې بدله کړې وي. تر ډیره په خوراکي موادو کې د بیلابیل ډول اچارو او مرباګانو خرڅلاو هم ګرم وي چې له هټیو نیولې د سړک په غاړو ولاړو لاسګاډو کې هم اچار، چکنی او مرباګانې په سرخلاصو لوښو کې پلورل کیږي. نذیر الله او فرید الله دواړه ملنګ جان وړ ته سیرمه د یوې کراچۍ څنګ ته د اچارو د اخیستو لپاره ولاړو. دوی وایي چې په روژه کې اچار ته د خلکو اشتها ډېره وي، خودلته پاکوالی ته پام نه اړول کیږي.
دا چکنه نه او دا سلاته او چار مچار او جماعت له وړو په دراوړو کې پراته دړو باندې ګندای او وړه د بل شي خړل کیږي. نو دا تر اوسه نه دی خړوی یار.
دلته د چاو کې دا چکنی خرسيږي، اچار دی او چولا دا صحیح حفاظت نشته دی، بس مجبور یو رازوخت دی.
ډاکټر ابراهیم ایسوبزه په جلال آباد ښار کې د انتانی او ساري ناروغي متخصص دی. دی وایي د سرک په سر خرسيدونکو خوراکي تو کې غیر صحی دي او میکروبونه په اسانه ور سره غډی دی شي.
کوشش دی وشي چې د سړک پر سر باندې فوټ پات باندې بعض غذا به خرڅيږي او جوړيږي، لکه فرضاً بولانی یا چولی او سلات او دغه چټنیانی جوړي. دا په قطعي ډول باندې غیر صحی دي او د میکروب د پاره بهترین میډیا ده. هر څوک چې دا خوري هغه په راز راز ناروغي باندې، انتانی ناروغي باندې هغه اخته کی. خصوصا د مورخه په ناروغي باندې خو دې ډیر زر اخته کیږي.
د ډاکټر ایسوبزی په خبره د اچارو په جوړولو کې صحیح شرایط او تفاهم نه اړول کیږي.
په دې روزه کې مونږ لیدلې دي چې بعضی خلک زمونږ شته چې هغه ترشی باب ډیر استعمالوي. ترشی باب چې هر قسم ترشی وي هغه په قطعی ډول باندې باید استعمال نشي، لکه دغه اچار دي مختلف قسم جوړیږي د خلکو په کورونو کې جوړي، ایس هلته صحیح شرایط نه مراد کیږي.
دی وایي چې د روزي په میاشت کې چې د بنده معده د ورځې لخوا خالی وي نو په یو ځل د ډیرو سړو اوبو څښل او د زیاتو ترو خوړل د معدې ستونی او نورو ناروغیو باندې د اخته کېدو سبب ګرځي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د پښتنو موسیقارانو او هنرمندانو ژوند او فن او له پښتني هنر سره تړلي موضوعاتو ته کتنه د مشال راډیو په خبرونه هارون باچا هنري غړی کې کوو. خبرونه هر پنځشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو په ژوندۍ بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپښین پر دوه نیمو بجو په تکراری توګه اوریدای شي.
پیښور میستی سندرغړی وایي د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم د خپلې یوې ټولنې له لارې به د خپلو حقونو لپاره اغیزناک غږ پورته کړي. د ټولنې د غړو په خبره دوی د اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې په پیښور کې د سیلګرۍ محکمې په یوه کلتوري پروګرام کې پښتانه سندرغاړي له پامه وغورځول شول. پر دې موضوع ستاسو لپاره دا رپورټ لرو. په پیښور کې یو شمېر ځوان سندرغاړي د خپلو حقونو د دفاع لپاره غواړي د یوې ټولنې له لارې کار وکړي. سندرغاړی سرفراز وایي ملګري هنرمندان یې په پام کې لري. د میوزیک ویلفیر سوسایټي په نوم ټولنه چې له حکومت سره راجستر ده زیاته فعاله کی او د ځایي هنرمندانو د حقونو د پوښتنې لپاره د یو پلیټ فارم په توګه یې وکاروي.
دا ټولنه خو په 2014 کې جوړ شوې ده. دا بالکل ریجستر ده. ګلزار عالم، انورخیال، راشد، بلکه خبره ده په اول ځل باندې موږ سره د کوهار چې کوم هنرمندان دي یا د کرک دي د بنو مردان ثوابه چار سده دا هنرمندان راغلي دي او انشاءالله امید شته دی دا به موږ مخ وړاندې بوزو او د خپل حق اواز پورته کړو.
سرفراز یتوی له راتلونکي وړوکی اختر وروسته با په پیښور کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې د ټولنې د غړیو د راجستریشن ورته د یو نوي مشر د ټاکلو چارې بشپړې کړي.
اختر نه پسته یو ستر غونډه موجوده ده. د ټول ځلونه به د هنرمندان راځي، باقي د دې به یو رجسټریشن به هم کیږي، یو کمیټي به وي، بیا به د هغې الیکشن کیږي، بیا د ملګرو خبره د کوم سړی په کې ته کې خو فلال هو چې دی زمونږ ظاهرشاه صدر دی.
پیښور میشتي ځوان سندرغاړي وایي دوی د ځان لپاره د یوې پیاوړې ټولنې اړتیا تر هغې وروسته محسوسه کړه چې د خیبر پښتونخوا په حکومت کې د سیلګرۍ محکمې لخوا د مئی میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د هنر میلې په نوم یوه کلتوري پروګرام ته دعوت شوو پښتنو سندرغاړو ته ډېرې لږې پیسې ورکړل شوې. سندرغاړی راشد خان وایي اکانومیسټ انټرنیشنل نومې یو شرکت ته د درې ورځنۍ هنري میلې ټیکه ورکړل شوې وه چې د ده په وینا د پښتو موسیقۍ برخه پکې ډېره خواره وساتل شوه.
اکانومیس انټرنیشنل کې کوم اغسطا نو زموږ د سبې چې کوم فنکار دی هغه سره زیاتی شوې دي، اته اته لس هزار روپۍ ورکړې شوې دي او بیا چې پنجاب نه کوم خلک راغوښتل شوی دی هغه ته ډېرې پیسې ورکړې دي. دغه مافیا غلط رتوانې ټیکې اخلي او دغه ادارو په سترګې پټې کړې دي. دا د پمنس نیم فنکار ام کرن خان دی، دا ظفر اقرار دی، سفراز دی، خو یو شوم غنه ده کړې.
خود اکانومیست انټرنیشنل شرکت مالک جمشید علی خان چې په پیښور کې د پښتو یو شخصي ټلویزیون سرکار کوي او د ټي وی د سټیج پروګرامونو پیژندل شوی کوربه دی، د راشد خان او د هغه د ملګرو تورونه ردوي او وایي میلې ته د سیمې مشهور پښتانه سندرغاړي بدلی ول. دې زیاتوي حاضر دي چې پر میلا د کړي مصرف حساب ورکي. د میوزیک ویلفیر سوسایټي غړي هنرمندان د خیبر پختونخوا حکومت غواړي چې د هنر میلې په پروژه کې د شویو درغلیو پلټنې وکړي. دا هنرمندان هوټ کار کوي چې د موسیقۍ د لویو کنسرتونو جوړولو په ترڅ کې به نه یوازې د غریبو هنرمندانو د خیر ښېګڼې چارو لپاره پیسې ټولوي، بلکې ولس ته به په سندرو کې د امن او ورورولۍ پیغام هم رسوي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه